میکنید؟ السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې، دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي، او دوی دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې لیکلي، دا کسانې وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولې. اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی، او ویل شوي چې په عملیاتو کې د جګړې پر مهال 3 تنه نور وژل شوي هم دي. د مالیزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی کابل کې د طالبانو له قانون او پټرولیم وزارت سره په خبرو بوخت دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې له دغو خبراتو وروسته به د دوی د ملاقات جزئیات له رسنیو سره شریک سي. ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به کابل ته دوه ورځنی وي، خو د مالیزیا د پلاوی د سفر په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اوروزګان کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلین وایي د فتح خان په نوم ماشوم یې د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنیې قمندانۍ ویاند هغه ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تښتول شوی و چې پرون بیرته خوشی شو، او څلور کسان هم د تښتونې په تور ونیول شول. پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکچوک سیمه کې رامنځته شوې. او د اوکراین هوایي شرکت یوه انتونوف ډوله بار وړونکې الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالویدلې ده. د یونان دولتي رسنۍ ERT نن ویلي چې د الوتکې اته واړه عمله وژل شوې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوري د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټشل، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټویش، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټویش، کندهار اسمان ځای زیوري د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټاتویش، او جلال آباد هم اسمان ځای زیوري د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټنهویش.
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونې کیږي.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژلو راپورونه خبريږي.
آیا همدا صدا؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري، او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه بلند شوي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو پرله پسې نیول ته اندېښنې.
دا یوازې توطیه دي په دې خاطر دي چې طالبان نه غواړي رسنۍ سانسور کې وساتي، غواړي نور خبریالان په ویروي.
او اوکراینی چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر نظام پرتله ډیر کړکېچن شوی. ریچارډ بینټ ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخ دي چې په دې پیړۍ او ښایي په تېره پیړۍ کې هم ساری ونه لیدل شي. طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د اروپایي ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنا څرګند کړه. ښاغلی بنیت وویل، له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی، چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بدرکه کولو، خپل سر توقفونو، شکنجه او ډلې زو مجازات په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو، په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې د په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل تجمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنا داسې مهال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل ته د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله، چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به پلانولي. په ورته وخت کې تېره اونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکه اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنۍ کې ماتراوه. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه وویل.
و موږ ریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي هر ورځ له افغانستانه د بشري سرغړونو راپورونه ورسیږي. آیا په افغانستان او په ځانګړي توګه پلازمینه کابل کې رښتیا هم همدا سده لکه څنګه چې ملګري ملتونه اندېښمن دي؟ په همدې اړه مې د ښځو فعاله او د ښوونکو د ټولنې مشره نویدا کاکړ پوښتلې.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه خولاندې شوی د غل مثال نه یو مرکز دی چې فلن له اووم صنف ته دولسم صنف نجونې مکتب ته نه سي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته چې نجونې لاړ نه سي، خدا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اوسه معلمین تنقیس ولی نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستي، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري، کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی اوس تنقیس شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلاً په کور کې ناستې دي، نو دغه خپل نقد د حقوقو بشر ده. موږ امیدواره یو چې زمینه د کار دوته فراهمه شي دوته کار دوستی او حقوق بشر چی شي چې ویلي دي هغه دقیق ده دي دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه مونږ ته یې دو ځکه چې همدغه واقعیت لري او مونږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي د کار زمینه مساعد کړي د تعلیم زمینه مساعد کړي نو د ورونو تر څنګ باید دوش کار وکړي سمه ده دوی چې ایجاب وایو مونږ په خوا هم ایجاب کوو اوس هم ایجاب کوو حجاب سره مونږ کوم مشکل نه لرو مونږ مسلمان یو مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سماوند
دغه اوس واخون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو دغه په کابل کې تنقیس شوی او په ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی لامل چې د بودیجه کم و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دند ته ادامه ورکړي
ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی نو کله چې زه وزارت د کار او مود اجتماعي ته مراجعه وکړه متاسفانه چې وځست جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې توانسته چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړم چې دلیل څه شی ده وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و هغه ویلي چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوته ماشونه ورکو بیا کله چې دوته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکار دي دوی اثرات یې سرپرست نه لري بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوته یو نه چیز شای ورکړل شي دا نو یو هوایی خبره ده نو داسې سلفیساده نه ده
او میرمن کاکړ ورسته پښتنه کومه د مرکه وخت لږ زره کم دی تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی تاسو هم د ښوونکي دند لري هم د ښځینه فعال په توګه فعالیت کوي دا وضعیت چې تاسو ګوري راتلونکي ته هیله لري او کنه فکر کوي وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رانز به هم میرمنې ګالي
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د پروسې امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي ځکه ښځه یو مور ده یو خور ده یو میرمن ده یو لور ده
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مشره نویدا کاکړ وه
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
د پنچیر او بغلان ولایتونو لزینو سیمونه د جګړې زده او نقیز راپورونه خبره شوې دي د مقاومت جبهې دا کړي چې د غلطې طالبانو ته مرګجوب لاړولې او د دوی جګړې په شا کړي خو طالبان بیا وایي چې له دغو سیمونه بیخي د جګړې راپور نه لري تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپل نویو اداو کې ویلي چې د طالبانو له خوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتمبولي او درنه مرګزوب لای وراړولې ده د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده
دښمن تلفاتش سنگین بود حملاتش عقب زده شو
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعات او تنوشل شوې تر دې وړاندې د پېښور په قرارګاه باندې هم سخت جګړې شوې وې دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شاو تنبول شوه د بغلان د خوستونو په سیمه کې هم دا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه یې ووژل شول او نور ځواکونه یې هم وژل شوي دي
د غراس ښاغلی احمدي د طالبانو لخوا په پنجشیر کې له ملکي وګړو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګندوي هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پنجشیر کې له ولسي وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلن مخه ونیسي خو د طالبانو حکومت د غیداوی نه مني او وایي چې په دې اړه به چیرنې وکړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اندراو پنشیر مو کوم پرپورت جنگ نه غواړي مو دا وایي چې
پندراو او پنشیر کې مو کومه نه کته او جګړه نه لرو د غیداوی سمې نه دي موږ د پنشیر او اندراو په بیلا بیلو سیمو کې ډیر سرتيري لرو او موږ ته ډاټا کړی چې هیڅ نه کته نه ده شوی که څه هم زموږ په لټنې روان دي خو تر اوسه موږ داسې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګنې نخته دي شوی وي.
په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې وی سیمه ایز سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو ولسوالۍ د خوج په کلي کې څلور پنځه کورنۍ چې له خپل ځان سره لیست هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغه ویدا او پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او لمنځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړې، یو بس ته چاودنه ورکړې او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود. په هغه ویډیو کې چې د ښاغلي مجاهد پر ټویټر خبره سوي لیدل کېږي چې نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د ملي مقاومت جبهې سره یې په همغږۍ کار کاوه. خو د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي دا کار د طالبانو د حکومت یوه پلمه ګڼي او وایي چې طالبان او داعش یو له بل سره نږدې ډلې دي. د نوموړي په خبره دغه کسان په خپله د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د قاچاقبرانو له ډلې سره تړاو لري. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د احمد مسعود په مشرۍ د اسد په څلورلسمه خپل موجودیت اعلان کړ. جبهه وایي تر څو چې طالبان د خلکو د رایو پر بنسټ ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی ونه کړي، د طالبانو د حکومت پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوروزګان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريال شمس الله شمس تر نیول کېدو وروسته یو شمېر خبريالان او د دوی ملاتړي بنسټونه وایي چې د خبريالانو په وړاندې د دسیسو جوړولو مخه ونیول شي.
په اوروزګان کې د خبريال شمس الله شمس د نیولو په اړه خبرګونونه د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د امنی قومندانۍ ویان د غولي قریشي ازادي راډیو ته ویلي چې د سلام اوروزګان خصوصي راډیو د خبريال دوی د اخلاقي جرم په تور نیولای چې اوس په زندان کې دی. نوموړی چې پنځه ورځې وړاندې نیول شوی کوم تور چې پرې لګېدلی په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه بیا ادعا کوي چې دا د خبریالانو په وړاندې توطیه ده او غوښتنه کوي چې د خبریالانو د سانسور او محدودولو لپاره د نور د دسیسو جوړولو مخه ونیول شي. افغان خبریال شکر کامران وایي د جنایي جرمونو په تور مخکې هم خبریالان زنداني شوي، خو وروسته ثابته شوي چې هغوی هیڅ ګناه نه درلوده.
دا څو ورځې وړاندې په هلمند کې د تکل په نوم یو خبریال ونیول سو. طالبان ویل چې د غوښتل زندان ته نشي توکي انتقال کړي، خو بیا بیرته څو ورځې وروسته پریښود. که چیرته نشي توکي ورسره ونو بیا ولې پریښودل کېده او کنو ورسره نو ولې بند کېده؟ دا یوازې توطیه دي په دې خاطر دي چې طالبان غواړي رسنۍ سانسور کې وساتي او له دې لارې چې ځینو خبریالانو باندې تور لګی بندیکي غواړي نور خبريالان په وې روي او دا ورته دکتي کې چې تاسو هم د موګل فرمایش سره سم قدم کې نه کړئ نو تاسو هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېدلای شئ.
د خبريالانو د ملي کور ټولنې مشر سید یاسین متین هم ادا کوي چې د خبريالانو لپاره د سیسي جوړي کې خو نو موړی د طالبانو له حکومت غواړي چې مخې ونی سي.
اون چې کوم توقع دارې ما از حکومت امارات اسلامي است کې
له اسلامي امارات ته ملرو چې د سیسو او د سیسه جوړونکو مخې ونی سي او دی حکومت په توګه دی د سیسه جوړونکو ته اجازه نه ورکوي. که د سیسه جوړونکو ته اجازه ورکول کیږي خپل حکومت ورسره بدنامیږي او دا به د حکومت کمزوري هم وبلل شي چې د سیسو مخه نشي نیولای. خو که دوی وغواړي د سیسه جوړونکو او هغوی چې د بیان په ازادۍ محدودیتونه لګوي مخه نیولای شي.
په کابل کې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې لا هم د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار، د افتاب رادیو مسول میرزا حسنی، د پژواک اژانس خبريال عبدالحنان محمدي او د سلام اوروزګان رادیو خبريال شمس الله شمس د طالبانو په زندان کې دي او د دوی له غوښتنو سره هم له زندان نه دي آزاد شوي. د اوروزګان ولایت خبريالانو هم د طالبانو له حکومته د شمس الله شمس د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا د طالبانو په 11 میاشتنۍ واکمنۍ کې 95 خبریالان نیول شوي، چې 140 خبریالان په تیر 2020 کال کې او 450 خبریالان په روان 2020 کال کې زندانی شوي دي. د دوی په خبره ډېرې له څه مودې زندان وروسته خوشي شوي، خو د څلورو خبریالانو په ګډون یو شمېر لیکوالان او مدني فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو له زندانونو آزاد شوي خبریالان وایي په لیکلي او ویډیویي بڼو ژمنې ترې اخیستل شوي چې د زندان او نیول کېدو په اړه به له رسنیو سره نه غږېږي او نه به هم له دې وروسته هغه خبرونه خپروي چې د طالبانو د حکومت ستونزې او نیمګړتیاوې پکې یادې شوي وي.
اوریدونکو، بل موضوع دا ده چې اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهر وکړه چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دا د شاوخوا 15 میاشتې ووتې، خو اوکراینی ځواکونو ویلي چې روسیا به د هیلي تفریح نه کړي چې اوکراین په اسانه ونیسي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه دی برخه ته مو حمزه اسد الله لودین هرکلای کوم. لنن نه تلويخ کالا په خوا د افغانستان شاهي نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ یو پوځي کودتا په نتیجه کې ړنګ شو او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوریت تاسیس شو. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوریت نظام له مؤسس پاچاګل وفادار سره دا مرکه کړې او له هغه پوښتلی چې د کودتا پر مهال د دند څه و او څه کول.
د 1252 کال د چنګاغ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعاتو ته رسوه چې کومه په د دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو، نو زه د ده تر څنګ ولاړ وم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د ده محل د قمانډې خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانډې و. دغه د قمانډا ورکوله قطعاتو
مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په هکله تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو که نه؟ دوله ساته مخکې یا څلورویشت ساته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کده د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شوم چې زه لا ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې راغلم مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمع پرواز به د د احترام د پر د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډیره موده ده، نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشه چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودي، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سدای شاغه ده، دا البته او په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو. دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی و، بیا په کور نه سو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسی قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې شاهي نظام په جمهوری بدل شي. او مشري داود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای و چې د ملي شخصیت و په افغانستان کې.
مشره، تاسو منصبدار واست او پاچا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی و، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رای کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رای کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پاچا و، دا د ترو زمانه و، دا یې اوښایم ویني په دی په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا بتفاوت و، دواړه په شخصي لحاظ. اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت دغه سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهم نو ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه قطار کې زمور سعودرم چې راتلو کې
د افغانستان د لومړني جمهوري نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په همدې اړه یې مکتبري
زه حاجی عبدالله سنگر غواړم چې د شهید سردار محمد داود خان د شخصیت په اړه خپل نظر وړاندې کړم. ارواښاد شهید سردار محمد داود خان چې یو رښتینی مسلمان پر وطن او ولس مین سوچه افغان تاریخي شخصیت و، د میړانې، صداقت او د هیواد د رغونې سمبول یې هم ګڼلی شو. نوموړی د وطن سره د لیونۍ مینې په منظور د بهرنیو ټګمارو استخباراتو د ژورو او ناولو دسیسو قرباني شو او د خپل کورنۍ مضبوطې پولادي کلا ته یې نخره ورکړه او پر همدې نخرې په غلا و خپلې کلا ته ور واوښت. ځکه نو د وخته دواړو لویو ښکېلاکګرو زبېښونکو قدرتونو ناولې سترګې و تاریخي افغانستان ته ور واوښتې تر څو د وطن د هستیو او د زیرمو د غارت په خاطر دا میړنۍ خاوره ترلاسه کړي او د خپلو لاسپوڅو په ذریعه یې وسلوالې شخړې پیل کړي.
زما په عقیده د داود خان کودتا د څو پلوه د څو جهاته د دې زما له نظره د تایید وړ نه ده. لومړی خو دا و چې داود خان نظامیانو ته د کودتا چلو وښویدو او بیا وروسته د هغې نه نظامیان په دې باور شو چې یوازې د کودتا د نظام د چپه کولو اسانه لار ده. دویمه مسله، داود خان په اردو کې د ګوندیانو لپاره لار خلاصه کړله، ځکه چې حیدر رسولي او د کورنیو چارو وزیر قادر نورستانی دا ټول په د داود خان په ګوند کې و. داود خان ګوند د غورځنګ ملي په نامه یادېده، په هغې کې و. نو نظامیانو ته یې په ګوند کې اجازه ورکړله چې نظامیان هم ګوندونو ته رجوع وکړي او ګوندونو کې لار پیدا کړي. او د دې تر څنګ باندې داود خان یو ګوندي سیستم رامنځته کړ، نورو ګوندونو ته اجازه نه ورکوله مطلق، دیموکراسۍ په ضد باندې و، قطعا نور چا ته اجازه نه وه چې په ګوندونو یې جوړ کړی وی، آزاد فعالیت یې کړی وی. زما په عقیده باندې داود خان باید دا کار نه وی کړی، او هغه د عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله او د شاه څخه یې د دې دپاره انتقام اخیسته چې دی د صدارت نه لرې کړی و، او 1915 کال اساسي قانون چې په هغې کې ویلي و چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر یا مثلا د پارلمان غړی یا لوړې چوکۍ نشي اخیستلی، د دې په خاطر د کودتا وکړله او د انتقام په خاطر باندې. که دا ټول کلونه د ملت په خاطر کړی وی، بیا نو شاهي نه جمهوریت ښه و. خو ده دا کار د عقدې له مخې وکړي، او کوم کار چې د عقدې له مخې وشي هغه د ملت په ګټه نه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401.
او په پای کې دا چې افغان سندر جوړونکی او موسیقي غږونکی صفی الله ثبات مړ شو، هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری وو او نوموړي په ژوند کې د نورو هنري فعالیتونو ترڅنګ د احمد ظاهر په نوم د موسیقي یو دفتر هم درلود.
یو شمیر هنرمندانو او فرهنگپالو د افغان سندره جوړونکو او موسیقي غږونکو صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خبر کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنگپالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن میشه، وقتی که یک بیتش خلاص میشه یک آهنگش
فوراً چک میکردن دیگه ای دمی موندنش که سر ستید پایان شوه.
د احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ښاغلي صوبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګري د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی و. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډېرې مرکې هم کړې وې. صفي الله صوبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي و چې احمد ظاهر د ختیځې او لویدیځې موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر ختیځ او لویدیځ موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسېږي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو سره هم بریالی نه شوه چې د دې هنرمند د کورنۍ له غړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای او لامل په اړه وغږیږي.
اوریدونکو، په همدې سره زموږ دغه پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې مې همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی.